آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د سه شنبې ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د سرطان 15مه ده چې د 1402 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې د 1 او د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
په سعودي کې په درو چاودنو کې 4 تنه وژل شوي دي. د شپږو کلونو د بندیز وروسته د ترکیې د مرستو لومړی کاروان غزې ته ورسید. په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ورلبو نندارې پیل شوې او په چین کې بارانونو او سیلابونو د 200 څخه زیات کسان مړه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د 150 ملکونو مشران د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د دې لپاره غونډه کوي چې د مهاجرو د بحران په باب مذاکرات وکړي. ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان په حکومت الزام لګوي چې د ایران د چارواکو د خوشاله کولو په خاطر نه غواړي چې په زور او جبر د ایران نه سوریې ته د جنګ لپاره د افغانانو د سوقولو موضوع مطرح کړي. پرون د جولای 4مه د امریکا د آزادۍ 244مه کلیزه وه. په دې اړه به یو تاریخي مطلب واورئ چې د امریکا کلمه اصلا د لومړي ځل لپاره چیرې ذکر شوې وه. او هم د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیرې فریدې مومند سره به مرکه واورئ. خو لومړی به خلیل خان تاسو خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. په سعودي کې په درو چاودونو کې 4 تنه وژل شوي دي. پرون د دوشنبې په ورځ د سعودي عربستان د مدینې په سپیشل یو مقدس ښار کې یو ځانمرګ برید کوونکی د نوې جماعت د باندې د وی امنیتي پوسټ تر څنګ د بم چاودنه وکړه. 4 ساعت وروسته د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې 4 امنیتي ساتونکي وژل شوي دي او 4 تنه نور په داسې حال کې ټپي شوي دي چې د هڅه کوله چې د مسجد ودانۍ ته د برید کوونکي د ننوتلو مخه بند کړي. په داسې حال کې چې د روزې د میاشتې اخره ده، هلته په سعودي عربستان کې په نورو سیمو کې هم د بمونو د دوو نورو چاودنو راپور ورکړل شوی دی. یو ځانمرګ برید د کاتیف په ښار کې د شیګانو په جماعت شوی. له دې 2 ساعته مخکې د کورنیو چارو وزارت وویل چې د جدې په ښار کې یو ځانمرګ برید د امریکا متحده کونسلګری تر څنګ شوی دی. د امریکا سفارت وایي چې په دغه برید کې د کونسلګری دفتر کارکوونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ختیځ افریقا د څلورو هیوادونو په رسمي سفر تللی، د دوشنبې په ورځ د کمپالا په نړیوال هوایي میدان کې د یوګانډا جمهور رئیس یووري میوسونی هرکلی وکړ. په تیرو دېرش کلونو کې افریقا ته دا د یو اسرائیلي مشر لومړی سفر دی. پام وکړئ، له کمپالا نه د امریکا ژغ خبریالي لیزا بیټ پاولټ راپور ته چې سید سلمان شاه به تاسو درواوري.
کاغله نتنیاهو او د حکومتي هیئت غړي هغه محل حق پک حیران شول چې د یوګاندا جمهور رئیس یووري موسوینی د انټیپ په نړیوال هوایي میدان کې د اسرائیلو د مشر د هرکلی په وخت په خپلې وینا کې څو وارې د اسرائیلو په ځای د فلسطین کلمه استعمال کړه. نتنیاهو او ملګرو له سختې حیرانتیا او عصبانیت نه د دغه جملې په اورېدو ټکان وخوړ. اسرائیلی کمانډوګانو په 1988 میلادي کال کې د انټیپ په هوایي میدان کې د فرانسې د هوایي شرکت په یوې مسافروړونکي الوتکې کې د فلسطینی مبارزینو د منګولنا د 102 یرغمل او د خوشی کولو لپاره د یوګاندا د جمهور رئیس ایډیامین له اجازه نه بغیر نظامی عملیات کړو. د اسرائیلی کمانډوګانو په ډزو کې د یوګاندا د پوسټ 1500 عسکر ووژل شو او د اسرائیل له صرف یو عسکر چې د صدر اعظم نتنیاهو مشر ورو ووژل شو. جمهور رئیس موسیویني په غیر مستقیم ډول د دغه پیښې ذکر وکړ او ویل چې د 40 کلونو غمجنې پیښې نه وروسته د لیمنګ د افریقا او فلسطین ترمنځ ملګرتیا په درشل کې وو. یو رسمي ویان اوفونو اوپندو د جمهور رئیس موسیویني د وینا نه دفاع وکړله او په خپل ټویټر کې ولیکل چې پخوا دغه ټوله سیمه د فلسطین په نامه یادېدله. اسرائیلو ته د فلسطین په نوم اشاره کول غلطي نه وه. ښاغلی نتنیاهو کینیا، رواندا او ایتوپیا ته هم ولاړ شي.
د ترکیه د مرستو لومړی کاربن غزې ته ورسید. د ترکیې او د اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د دې کېدو وروسته د ترکیې خلکو یو ځل بیا غزې ته د بشري مرستو استول پیل کړی دی. د ترکیې او د اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د دې کېدو یو اونۍ وروسته د غزې تړانګې ته شل لس زره ټنه د مرستې مواد د اسرائیلو د امنیتي پوستو د لارې غزې ته انتقال شوي دي. د مرستو دغه 1500 لاریو کاروان چې خوراکي مواد، دارو درمل، د ماشومان د لوبو شیان او دغه راز د اړتیا نور سامانونه پکښې بار وي، د دوشنبه په ورځ غزې ته ورسېدل. توقع ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به نورې بشري مرستې هم غزې ته ورسول شي. توقع ده چې د نړۍ 150 ملکونو د دولت مشران به د سپتمبر په میاشت کښې په نیویارک کې د مهاجرونو د وضعې په باب د ملګرو ملتونو په عادلي کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ژغ خبریاله لیزا شلاین په دې باره کې د ژنیو څخه دا راپورټ رالېږلی دی چې خلاصه به تاسو ته در واورو.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې پروس کال تقریبا 15 میلیونه انسانان په زور د خپلو کورونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عالي غونډې یوه خاصه مشاوره کارین ابوزاید له دې سره موافقه لري چې د مهاجرو په باب احصایې د تشویش وړ دي. هغه وایي
It certainly is a crisis for the families of refugees and migrants sometimes involved.
پدې کې هیڅ شک نشته دی چې دا د مهاجرو د کورنیو او د هغو ملکونو د پاره چې د بې ځایه شوو خلکو له کبله په مشکلاتو اخته شوي یو بحران دی. لاکن که موږ ټول په شریکه کار وکړو، ټول ملکونه او ملګري ملتونه په ګډه کار وکړي، نو بیا دغه باید یو بحران ونه ګڼل شي. میرمن ابوزاید وایي چې مهاجر د مجبوریت له مخې د ملکونو د بین المللي سرحدونو نه تیریږي، نو پکار ده چې په دې مشکل کې ټول په ګډه کار وکړي.
د دوو اونیو شرکنډه بارانونو او سیلابونو د چین جنوبي او ختیځو برخو کې د 200 څخه زیات کسان مړه کړي دي او یا یې له درکه کړي دي. د چین چارواکي وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو د خلکو ملکیتونو او فصلونو ته د 2 میلیارد ډالرو څخه زیات تاوان اړولی دی. د چین رسمي خبري اژانس جنیوا ویل دي چې د حیوبی او انهای صوبو کې سیلابونو 10 میلیونه کسان اغیزمن کړي دي او وایي چې 1.4 میلیونه هکټره فصلونه د شنګای په لویدیځو سیمو کې تباه شوي دي. د حیوبی په سیمه کې په ځینو مهمو برخو کې مهم سړکونه او د اورګاډي لارې هم بندې دي. په واشنگټن کې د باران له وجې سپینې ماڼۍ د جولای 4 هغه کلنۍ ماښامنۍ ډوډۍ پروګرام چې یو شمیر متقاعد پوځیان او د هغوی کورنیو لپاره جوړ سوی وو لغوه کړی دی. دا دوهم کال دی چې په دوامداره توګه د امریکا جمهور رئیس او میرمن مشل اوباما د ماښامنۍ ډوډۍ خوړلو او د اورلبو د اور د لوبو نندارې پروګرام د باران له وجې لغوه کوي. او همدا اوس د واشنگټن ډي سي په ښار کې د امریکا د خپلواکۍ په تړاو د اور لوبو نندارې پروګرام په نیشنل مال کې پیل شوی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن اوري د مخوستن 9:38 دي. توقع ده چې د نړۍ د 150 هیوادونو د حکومت او دولت مشران به د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د مهاجرو د وضعې په باب د ملګرو ملتونو په یوې مالي غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا خبریالې لیسا شلاین د جنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې پروس کال تقریبا 15 میلیونه انسانان په زور د خپلو کورونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. په دغه شمار کې هغه 40 میلیونه انسانان هم شامل دي چې د خپل ملک په داخل کې د شخړو او د تشدد د لاسه د یو ځای نه بل ځای ته کډه شوي دي. په دې برسیره 10 میلیونه نور انسانان د طبیعي آفتونو او د اقلیم د بدلون په خاطر د ښه ژوند په تمه نور ملکونو ته مهاجر شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې یو ملک په انفرادي ډول نشي کولی چې د مهاجرو درون بار اوچت کړي. ملګری ملتونه دا هم وایي چې په ښه طریقه د مهاجرو د مشکلاتو د حل او د هغوی د سنبالولو دپاره نړیوالې همکارۍ ته سخت ضرورت دی. د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عالي غونډې یوه خاصه مشاوره کارین ابوزاید له دې سره موافقه لري چې د مهاجرو په باب احصایې د تشویش وړ دي، مګر هغې ویلي چې دا خبره هم صحیح نه ده چې ملکونه دې د مهاجرو په شمار کې زیاتوالی یو بحران وګڼي. هغه وایي
It certainly is a crisis for the families of refugees and migrants sometimes involved.
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا د مهاجرو د کورنیو او د هغو ملکونو دپاره چې د بې ځایه شوو خلکو له کبله په مشکلاتو اخته شوي یو بحران دی. لاکن که موږ ټول په شریکه کار وکړو، ټول ملکونه او ملګري ملتونه په ګډه کار وکړي، نو بیا دغه باید یو بحران ونه ګڼل شي. میرمن ابوزاید وایي چې مهاجر د مجبوریت له مخې د ملکونو د بین المللي سرحدونو نه تیریږي او کله ناکله خو د څو نړیوالو سرحدونو نه هم تیر شي. نو په کار ده چې په دې مشکل کې ټول په ګډه کار وکړي. هغه وایي چې د یوه ملک عمل په نورو ملکونو هم اثر کوي. هغه وایي
One good recent example, of course, is what Kenya has suggested about sending its refugees back.
یو رسته مثال دا دی چې کینیا خپل هغه مهاجر چې د دریو لسیزو نه هلته و بیرته واستوي. د هغوی نه 200,000 هغه کسان دي چې ډیر بې وزلي او ناجوړه دي. کله چې هغوی دغه خبره وکړه، نو بیا موږ ته د سودان، ایتوپیا او د نورو ځایونو نه هم پیغامونه راورسېدل. ټاکل شوی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې په لی غونډه کې به د مهاجرتونو د اساسي علتونو او د انسانانو د قاچاق په جنایي مسایلو په کامل ډول بحث وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عالی غونډې په باب د خبریالی لیساش لاین رپورٹ واورید. د افغانستان حکومت وای چې د ایران نه د سوریې جنگ ته د افغانانو د استولو شکایت چیړي، خو سیاسي ګوندونه د افغانستان په حکومت باندې دا الزام لګی چې د ایران د خوشحالۍ په خاطر نه غواړي دغه مسله په جدي ډول تعقیب کړي. د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلی ازادۍ رادیو ته ویل چې د سوریې ملي ائتلاف څخه د مخکې د افغانستان حکومت ته شکایت کړو، خو حکومت نه غواړي چې ایران خپه کړي. پام وکړئ په کابل کې د آزادۍ رادیو د خبریال صفی الله ستانکزی رپورټ ته.
کله یوې خوا افغان حکومت وایي چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون شکایت سیړي، خو له بل پلوه سیاسي ګوندونه او کارپوهان پر افغان چارواکو تور لګوي چې د ایران د خوشحاله کولو لپاره نه غواړي دا مسله تعقیب کړي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلی ازادي رډیو ته وویل حکومت ځکه تر اوسه دا مسله نه ده تعقیب کړي چې نه غواړي په دې کار سره ایران له ځانه ګیله من کړي.
کشور ایران از مجبوریت های مهاجرین استفاده
میکنه. دوی وایي ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو استفاده کوي، هغوی د سوریې جګړې ته لیږي. د سوریې مشروع مخالفینو افغان ولسمشر ته شکایت کړی وو، خو لکه څنګه چې د افغانانو حق کې د هغه سي د بهرنیو چارو وزارت د ځینو سیاسي مسایلو په خاطر په دفاع کې پاتې راغی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه سخت شکایت کوم چې ولې دفاع نه کوي، او زما په نظر علت یې دا دی چې نه غواړي ایران ترې خفه شي. ښاغلی کابلی ټینګار وکړ چې د سوریې د رژیم مخالفه ډله نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، او که افغان حکومت یې شکایت سم ځواب نه کړي په نړیواله کچه به د افغانستان لپاره بدبینۍ وپاروي. افغان حکومت ویلي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفانو څه وخت مخکې دوی ته شکایت لیږلی چې د ایران لخوا افغانان د هغوی پر ضد جګړو ته استول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت په تیر موقف ټینګار وکړ چې ګواکې د دغه شکایت په اړه څېړنه کوي او دا کار وخت نیسي. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د ایران حکومت زرګونه افغانان د سوریې جګړې ته استولي دي. یو شمیر د افغانان د جګړو پر وخت نیول شوي هم دي چې ویډیوګانې وخت نا وخت پر فیسبوک راوتلي او ښکاره کوي چې شکنجه شوي هم دي.
حیدر محمدی، افغانستان، بلخ، مزار شریف، شولګر. از افغانستان آمدیم ایران، از ایران آمدیم سوریه.
د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په غبرګون د بشري حقونو مدافع ډلو او افغانانو څو ځله خپل غږ پورته کړی، خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. سیاسي کارپو فهیم کودامنی وایي د سوریې د انقلابي ځواکونو ائتلاف افغان حکومت ته شکایت کړی، خو افغان چارواکو په دې اړه جدي پلټنې نه دي کړي او د هغو ډلو مخې نه ده نیولې چې له افغانستانه دا کسان سوریې ته لیږي.
متاسفانه حکومت افغانستان همو حلقات را که
دی وایي له بده مرغه افغان حکومت هغه کړی چې سوریې ته ترورستان لیږي تر فشار لاندې نه دي راوستي او دې مسلې رسیدګی نه دکړي. دا کار کولای شي نورې ناوړه پایلې هم ولري. زینو سنی افراطی ډلو ته دا پلمه پلاس ورکوي چې د داعش او نورو افراطی سنی ډلو سره یو ځای شي.
په جبهات جنگ مرن
خغلی کوهدامنی ویل هغه اشخاص چې د ایران په پلوي وخت نا وخت غک پورته کوي، په حقیقت کې هماغه کړی دي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استول کولو کلک ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم افغان کارپوهانو له هغې ډلې جاوید کوهستانی او نصرالله ستانکزي ویلي ایران د خپلو ګټو لپاره افغانان د سوریې جګړې ته استوي او د هغوی له مذهبي احساساتو ناوړه ګټه پورته کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای چې د ایشیا فاونډیشن یا د آسیا د بنیاد سره د ښوونې او روزنې د پیاوړتیا په خاطر یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د دغه تفاهم لیک له مخې به 900 ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابرېږي. نوشابه آشنا په دې سره بعد د لوړو زده کړو د وزیر فریدی مومند سره یوه مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د لوړو زده کړو وزارت د آسیا بنسټ سره یو تفاهم لیک نن لاسلیک کېدای شي، جزئیات د اوریدونکو سره شریک.
بله، مننه ستاسو څخه. نن د لوړو زده کړو وزارت یو تفاهم نامه د آسیا د بنسټ سره امضا کړ چې د هغې پر موخه به اصلا د پروموت د پروژې یو برخه اجرایی کول دي چې موږ په مختلفو مختلف کې یعنی په لیسانس او په ماستری برخه کې د میرمن لپاره د بورسیو توزیع آماده کول دي چې تقریبا 240 بورسیه به د لیسانس په مقطع کې وي، 180 په ماستری کې وي، چې دغه 240 نه به 201 شپېته په لومړي کال یعنی سکل کې پلي کیږي. دا د دې لپاره یو فرصت دی چې دوی وکولی شي چې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړي او په آینده کې د افغانستان د جامع لپاره په لوړه کچه باندې یعنی د رهبرۍ په کچه باندې دوی خپل رول ادا کړي.
بله، دغه محصلینو ته چې د بورسونو چانس برابر شوی دی په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې، لومړیتوب به کومو محصلینو ته ورکوي؟ په پروګرام کې خو طبعاً د ټول افغانستان محصلینې په نظر کې نیول شوي دي، که څنګه؟
لومړیتوب هغه دا به د افغانستان په د ټولو ولایتونه موږ په یو تناسب سره نجونو ته مد نظر نیولی دی. هغه نجونې چې دوی د کانکور د لارې دولتي پوهنتون ته لاره نه ده پیدا کړې او واضح د اقتصادي ضعف یا مشکلات چې دوی لري، دوی نشي کولی چې خصوصي پوهنتونو ته په خپلو پیسو لاړ شي. د دې میکانیزم به وروسته جوړېږي، یعنی هدف همدا دی چې د ټولو د افغانستان د بېلابېلو ولایتو نه نجونې وکړی شي چې د دې بورسیو نه استفاده وکړي. دا د پروموت یوه برخه ده، اما دا چې میکانیزم به څنګه جوړېږي او څه رقم به دوی پوهنتونونو ته دغه کېږي، د دې په میکانیزم به وروسته ممکنو او د یو میکانیزم په اساس به دوی انتخاب کوو او دوی به خصوصي با اعتباره پوهنتونونو ته معرفي کوو او د دکتور د ماستری په کچه به بیا دوی بهر ته استو.
د ماستری لپاره کوم هیوادونه په نظر کې نیول شوي دي؟
د هندوستان هیواد سره دا پروګرام چې تنظیم شوی دی، ځکه چې نږدې دی، د اقتصادي نگاهنه نسبتا ارزانه لویږي، موږ ته تحصیل کچه هم پکې ډېرو پوهنتونونو کې ښه ده. په دې حساب باندې دا هندوستان مد نظر نیول شوی دی چې دا د ماستری مقطع کې به په هندوستان کې لوست کوي.
ښه، تاسو ویل چې په میکانیزم به وروسته کار کیږي، څه رقم میکانیزم کولای شي چې د بورسونو یا د سکالرشپونو پروسه تر پایه پورې رڼا او شفافه ورسي؟
البته دغه تنظیم به د لوړو زده کړو وزارت دا میکانیزم رامنځته کوي. په یو شفافه پروسه کې به دوی د تناسب د ټولو ولایتو مد نظر نیسي، د کانکور نمرې به مد نظر نیسي. مسؤلیت یې بالکل د لوړو زده کړو وزارت په غاړه ده چې د یو پاک او شفاف میکانیزم د لارې به یو هیئت تاکي او دا هیئت به د دې د انتخاب پروسه به مختبی.
د ښځو لپاره د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې د ظرفیت جوړولو په خاطر د دې پروګرام تطبیق څومره مهم ګڼي؟
ښه پوښتنه ده. دا واضح ده چې په افغانستان کې د ښځو کچه په رهبریت کې او په مدیریت کې راښکته ده او مختلف عوامل لري. دا تاسو پوهیږئ، کلتوري عوامل، جنگ، فقر، ناامني او بیلابیل مشکلات چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي. دا د دې نجونو لپاره یو ډېر ښه فرصت دی او دا اولین ځل دی چې د تاریخ افغانستان کې یعنی په خاصه توګه میرمنو ته یا نجونو ته پاملرنه کیږي او دوی لپاره خاص سکالرشپونه مد نظر نیول کیږي. نو دا د دوی لپاره بهترین فرصت دی چې د دې فرصت نه دوی کولی شي چې ډېره ښه استفاده وکړي او په آینده کې موږ د نجونو د تحصیلي کچه ته ارتقا ورکړو او موږ وکړی شو چې په آینده کې ځوانې رهبرانې د افغانستان د ښځینه ټولنې نه ولرو.
بله، د ماسرای په پروګرام کې د هواد ارتیا په نظر کې نیول شوې ده کنه ماسرین خپل کول شي چې خپل رشته انتخاب کړي.
د نور د وزارت کوشش لري چې رشتې اولویت بندي شي، هغه رشتې چې واقعا د افغانستان د ټولنې لپاره اولویت لري، بازار د کار لري، او تر اوسه پورې مونږ نه یو توانیدلی چې په داخل کې د دې رشتو ماستری ولرو. یعنی د افغانستان د اولویت شهغه رشتو ته چې مبرم ضرورت موجود وي دې باندې به رسته کینو، مونږ په دې رشتو باندې هم کار کوو. مونږ دومره زړه تاسو ویل شم چې هغه رشتي به انتخابي چې د افغانستان لپاره اولویت لري او مونږ په داخل کې د هغه رشتو ماستری ونه.
د خزو د ظرفیت د لوړولو په خاطر او رهبری تدوید د تربیه کولو په خاطر د دا ډول مرستو د جلبولو لپاره راتلونکي کې د لوړ زده کړو وزارت څه پلان لري؟
مننه. د لوړ زده کړو وزارت بالکل په پام کې لري چې د دې وزارت د اولویتونو نام ده چې موږ څنګه وکړی شو چې د نجونو کچا په لوړ زده کړو کې جګه کړو. تاسو پوهیږئ چې په معارف کې د نجونو کچا تقریبا 40% ده، اما وخت چې دا کچا د لوړ زده کړو وزارت ته راځي دا تقریبا نیمایي کیږي، او عوامل مختلف دي چې لکه مخکې چې ما نوم واخیست په دې حق باندې سکل موږ د لوړ زده کړو وزارت یو ابتکار وکړ چې مونګه یو مثبت تبعیض نجونو ته قائل شو، او خاص سیټونه مونګه نجونو ته اختصاص ورکړل 3000 خاص سیټ. په دې شکل باندې مونګه وکړې شو چې سکل د نجونو کچا د لوړ زده کړو وزارت ته 15% راځي کو. دا مسله مونګه خپل دونرانو ته ویلې ده، او د لوړ زده کړو وزارت بالکل په پام کې لري چې په آینده کې هم مونګه دا تناسب لوړ کو او وکړې شو چې هم د لوړ د لسانس په کچه باندې مونږ جنو سویه چې کو، او هم په خپل په وزارت تحصیلات علی کې په پوهنتونونو کې د خزینه استادانو کچه لوړ کړو. د انګلیسي د لپاره د ظرفیت د لوړول د لپاره د کمپیوټر د ذکر د لپاره هم خاص برنامه ولرو، او خپل دونران سره هم په دې مورد کې یعنی په تماس کې، او په آینده کې هم غواړو چې دغه لړۍ جاری وساتو تر څو چې د افغانستان د ګډ جوړی وکړي شي چې د خپل طبيعي حق نه چې هغه د لوړ زده کړو لاسته راوړل دي هغه حق ته ورسیږي، او دا کچه په جامعې کې یعنی د مونږ د افغانانو لپاره د قبول ور وګرځي.
bale ډیر مننه کور ودان.
سلامت مننه ستاسو
ډیر مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پختنی او تازه خبرونه.
پرون د دوشنبه ورځ چې د جولای 4مه وه، لبرېتانیا نه د متحده ایالاتو د استقلال د خوستو 2020 کلیزه وه. فکر کیږي چې د امریکا کلمه څو پیړۍ پخوا په یوې زړې تاریخي نقشه کې ذکر شوی وه چې د امریکایانو په نظر د امریکا د زیږیدنې سرټیفیکیټ یا د تصدیق پاڼه ګڼل کیږي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال اری ډیټا ډونیلاري رپورټ ته چې زه سلیمان شاه ته استا دراورم. ګومان کیږي چې د امریکا د نیمې وچې کلمه د لومړي ځل لپاره په 14مه میلادي پیړۍ کې په یوې زړې نقشې کې ذکر شوی وه چې د معاصر امریکا په شمول د لویدیزی نیمی کوری هغه نوې ځمکې پکې شامل دي چې په هغه زمانه کې اروپایانو تازه کشف کړي وي. دا تاریخي نقشه چې د کانګرس د کتابخانه یو ډیره نایابه اساسه او قیمتي میراث ګڼل کیږي، مشهور جرمن کارټوګرافر یا نقشه ساز الډس مولر جوړ کړي چې په واشنگټن کې د کانګرس د کتابخانه د ودانۍ په هغه برخه کې په یو ډبل شیشي چوکاټ کې لګول شوی چې د امریکا د استقلال نمخ کې د استعمالي دور اسناد لپاره ځانګړی شوی دا. د کتابخانه ساتونکو دا نقشه له موزرو وړانګو نه خوندي ساتي، او اجازه نه ورکوي چې څوک د فلش یا ارتشایي فوټوګرافي په وسیله عکسونه واخلي. د کانګرس د کتابخانه ساتونکو جان هسلر امریکا غږ ته ویل
This is the 1507 map by Martin Waltzmuller. One of the most important maps.
دا نقشه چې په 1508 میلادي یا 1808 مریز کال کې جرمن ټوپوګرافر مارټن والسیمولر خپل کړی و، د کارټوګرافي په تاریخ کې یو مهمه نقشه ده. دا امریکا د زګیدنې د تصدیق پاڼه ګڼل کیږي. دا لومړی نقشه وه چې د یوې نیمې وچې نوم پکې خپل شوی و. دا تاریخ پوهان په دې خبره سم نه پوهیږي چې دغه جرمن کارټوګرافر ولې د لویدیځې نیمې کورې د کشف شو ځمکو لپاره د امریکا کلمه په کار واچوله، خو دومره ثابته شوې چې هغه دا نقشه د دغو ځمکو د لومړي کشف کوونکي کریسټافر کولمبس په ویاړ جوړه کړې وه. د کانګرس د کتابخانې ساتونکي جان هسلر په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي:
The way I'd like to say it is Columbus discovered America, Vespucci sold.
زما په فکر امریکا اصلا کریسټافر کولمبس کشف کړې وه، آیو بل سیاح ویسپوچی په مشهورولو کې رول لوبولی. دا نقشه د امریکا د نیمې وچې سمندري ساحلونو ته د کریسټافر کولمبس د رسیدو نه 15 کاله وروسته هغه وخت جوړه شوه چې ډېر کم اروپایان د امریکا په نیمه وچه کې آباد شوي وو. د نقشې حدود د امریکا لویدیځو او ختیځو ساحلونو ته ورته ښکاري، خو دا یوه داسې معما ده چې تر اوسه پورې نه ده حل شوی. جان هسلر وایي دا یوه ژوندۍ معما ده چې د دې زمانې تاریخ پوهان او د نظر خاوندانې اوس هم په غور څېړنه کوي. تر څو چې نوي اسناد لاسته نه وي راغلي، دغه معما به همدغه شان ژوندۍ او دا نقشه به اصل سند ګڼل کیږي. کولمبس په لومړي سر کې فکر کاوه چې هغه د هند نیمې وچې ته سمندري لاره موندلې ده. په دې نقشه کې ټول ځایونه او نومونه په دقیق ډول ښکل شوي دي چې د جرمن کارټوګرافر فهم او پوهه ورنه ثابتېږي. دا نقشه چې د وال سیمولر د نقشې په نوم یادیږي، د کانګرس د کتابخانې ساتونکو ته په 1901 میلادي یعنی 1200 لمریز کال کې د جرمني په یوې تاریخي ماڼۍ کې په لاس ورغله چې ګردونه نیولي وو په یو خونج کې پرته وه. د 16 کلونو وروسته د امریکایانو د شخصي چاندو په پیسو د کانګرس د کتابخانې مسؤلونو دغه نقشه واخسته او اوس هر کال په میلیونونو خلک د سیل او ننداري لپاره ورځي.
د نور دن کو د مهمو خبرونو لنډیز: په سعودي کې په درو چادونو کې څلور تنه وژل شوي دي. پرند دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان د مدینه په سپیشل یو مقدس ښار کې یو ځانمرګ برید کوونکی د نبوي جمعه د باندې د یوې امنیتي پوسې تر څنګ د بم چاودنه کړي. څو ساعته وروسته د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې څلور امنیتي ساتونکي وژل شوي دي او څلور تنه نور په داسې حال کې ټپي شوي چې د هڅه کوله چې د مسجد ودانۍ ته د برید کوونکي د ننوتلو مخه بنده کړي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت اخره ده، هلته په سعودي عربستان کې په نورو سیمو کې هم د بمونو د دوو نورو چاودنو راپور ورکړل شوی دی. د ترکیې د مرستو لومړی کاروان غزې ته رسېدلی دی. د ترکیې او د اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د دې کېدو وروسته د ترکیې خلکو یو ځل بیا غزې ته د بشري مرستو استول پیل کړی دی. د ترکیې او د اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د دې کېدو یوه اونۍ وروسته د غزې تړانګې ته سل ټنه مرستې مواد د اسرائیلو د امنیتي پوستو لارې غزې ته انتقال شوي دي. د بشري مرستو 1500 لاریو کاروان چې خوراکي مواد، دارو درمل، د ماشومانو د لوبو شیان او دغه راز د اړتیا نور سامانونه پکې بار شوي دي، د دوشنبه په ورځ غزې ته ورسېدل. د دوو اونیو شرکنډه بارانونو او سیلابونو د چین جنوبي او ختیځو برخو کې د 200 څخه زیات کسان مړه کړي دي او یا یې لا درکه کړي دي. د چین چارواکي وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو د خلکو ملکیتونه او فصلونو ته د 2 میلیارد ډالرو څخه زیات تاوان اړولی دی. توقع ده چې د نړۍ 150 ملکونو د دولت مشران به د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د مهاجرینو د قضیې په باب د ملګرو ملتونو پالي غونډه کې ګډون وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ختیځې افریقا څلورو هیوادونو ته په رسمي سفر وتلی او په واشنگټن کې د باران له وجې سپینې ماڼۍ د جولای 14مې هغه کلنۍ د ماښام ډوډۍ پروګرام چې یو شمېر متقاعدو پوځیانو او د هغوی کورنیو لپاره جوړیږي لغوه کړي. دا دوهم کال دی چې په دوامداره توګه د امریکا جمهور رئیس میرمن مشل د ماښام منۍ د ډوډۍ خوړلو دغه پروګرام او د لوبو د نندارې پروګرام د باران له وجې لغوه کوي.
محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو درې خپرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا حاضري وو. کولی شئ چې زموږ دواړه خپرونه په انټرنیټ کې هم واورئ. voa.pashto.com. ورځ مو په خیر.
رادیو